امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
د افغانستان د سولې شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوی موقتی اوربند د مودې د غزولو وختونه کړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جون په 12 د لیونډ لپاره نن مازیګر سنگاپور ته ورسېدل او د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو له غونډه په چین کې نن رسمان پیل شو.
افغانان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اعلان شوی اوربند ته خوشبینه دي.
نو هیله کوم چې دغه اوربند ته نور پراختیا ورکي، وای غزوي ترڅو مونږ هم د ښې ورځې چښتنان شو.
په پکتیا کې میرمن شکایت لري چې دوی ته د نورو ولایتونو په نسبت کمه توجه کیږي.
همدارکم په نور ولایتونو کې کله چې پروژې تطبیقېږي او کله په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کېږي وروسته پکتیا ولایت ته توجه کېږي.
د امریکا او د شمالي کوریا د جمهور رئیسانو د غونډې په باره کې مفصل رپورت لرو. دا غونډه د سې شنبې په ورځ کېږي، خو اول د دې ساعت پوره خبرونه واورئ چې سید سلیمان شاهی وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا نن د یکشنبه په ورځ پر روان جنگ کې په خپلو خواو باندې غږ کړی چې د حکومت او طالبانو لخوا د اعلان شوي موقتي اوربند او ډزبندۍ موده وغځوي ترڅو د مخامخ خبرو د پیل کولو لپاره موقع برابر شي. د سولې د عالی شورا منشي امین الدین مظفری نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
شورای عالی صلح
د سولې علي شورا د افغانستان په جګړه کې لکېلو اړخونو او د لړمحاله اوربند اعلان کونکو غوړي چې د بین الافغاني مذاکرې د پیل لپاره د اوږدمحاله او دایمي اوربند زمينه برابر کړي.
د جمعیت اسلامي، اتحاد اسلامي او حزب اسلامي په ګډون د افغانستان لوړو سیاسي ګوندونو د دغه اوربند ملاتړ کړی دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ناټو عمومي منشي هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ له مخې د شنبې په ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې له 15 نه زیات حکومتي عسکر او پولیس وژل شوي دي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني چې د جمهور رئیس غني لخوا د دندې نه ګوښنه شوی نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې له یو خارجي شرکت سره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د برېښنا د یوې نوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. اشرف غني په خپل فرمان کې دغه وزارت چارې سرپرست وزیر انجینر محمد ګل خلمی ته سپارلې وي، خو اجرائیه رئیس مخالفت کړی او وایي کله چې اشرف غني له چین نه راستون چې د به ورسره په دې اړه وغږېږي او عثماني باید خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د اساسي قانون د 13 مادې د حکم په بنسټ یوازې جمهور رئیس د وزیرانو د تقرر منفقی او د هغو د استعفا د منلو او یا نه منلو قانوني واک او اختیار لري. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د جون په 12 د تاریخي غونډې لپاره نن د یکشنبه په ورځ سنگاپور ته ورسېدل. کله چې جمهور رئیس ټرمپ له خپلې الوتکې نه راښکته کېده د سنگاپور خارجه وزیر وی ویان بالاکرشنانې هرکلی وکړ. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې په غونډه باندې خوشحاله یم، خو کله چې په لاره کې د یو ژورنالیست د پوښتنې په ځواب کې ویلو چې نه پوهېږي نتیجه به ورکړي او که نه. زیبا خادم د امریکا غږ د خبریال سټیو هارمن د رپورټ غټې کې تاسو لولي.
جمهور رئیس ټرمپ کله چې د شنبې په ورځ په کاناډا کې د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون نه وروسته امریکا ته راستنېده، د ایر فورس ون په مخصوصه الوتکه کې د امریکا غږ د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې کیم جونګ اون جدي دی او که نه داسې وویل.
دا چې هغه څومره جدي دی څه نشم ویلی، خو زه په لومړۍ شیبه کې پوهېدی شم چې څه مثبته نتیجه به ورکړي او که نه. ټرمپ ویل دا غونډه د شمالي کوریا جمهور رئیس ته یوه ښه موقع په لاس ورکوي چې د امریکا سره ډیپلوماتیک حل ته ورسیږي، خو که دا مذاکرات ناکام شول نو هغه به بله موقع ونه لري. ټرمپ ویلي دی چې په لومړۍ شیبه کې په هر څه باندې پوهېدی شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
له ټرمپ سره په دې سفر کې د ملي امنیت د سختدریز رئیس جان بولټن په شمول د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي ماموران ملګري دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان یا ای سی او د غړو علي غونډه نن د یکشنبه په ورځ د چین په ختیځ کار ګوینګ ډاو کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ په وینا پرانیستل شوه. هند او پاکستان پکې د لومړي ځل لپاره د بشپړ غړو په توګه رابلل شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د غړو هیوادونو مشران په دغه عالي غونډه کې وینا کوي. دا غونډه په کاناډا کې د جی سیون یو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې د ختمېدو نه ورځ وروسته جوړیږي. څارونکي وایي چې د شانګهای د سیمه ییز امنیتي بلاک د جوړېدو اصل مقصد دا و چې په جنوبي آسیا او مرکزي آسیا کې د امریکا د نفوذ مخه ونیسي. جمهور رئیس شي په خپل افتتاحي وینا کې د افغانستان په باب ویل: مونږ له خود غرضۍ نه ډکه پالیسي یوازې د خپلو ګټو په خاطر، مونږ د هغو پالیسیو غندنه کوو چې یوازې د خپلو ګټو په خاطر جوړیږي. ټول باید د تجارت د نړیوال سازمان د قانون سره سم عمل وکړي. مونږ د آزاد نړیوال اقتصاد او څو اړخیزو تجارتي سیستمو ملاتړ کوو. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې په لومړي سر کې چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان شامل وو. د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو مشاورانو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوا د کاناډا نه په وارد شوو فولادو او المونیم باندې د ګمرکي محصول د لوړولو په اړه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې د کاناډا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو غندنه کړې ده او هغه په سیاسي چالبازۍ او ځان ښوونه باندې تورن کړی دی. د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي مشاور لری کوډلو نن د یکشنبې په ورځ د سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د کاناډا صدر اعظم د کورنۍ اقرازو په خاطر مونږ د هغه پوینه د شاد خوا په چاړو وهلو. د سپینې ماڼۍ د سوداګرۍ مشاور پیټرو ناورو ویل هر خارجي مشر چې جمهور رئیس ټرمپ سره د بدنیتۍ په اساس سلوک کوي زاید په نوموړي په وینا د دوزخ په یوه ځانګړې کنده کې وګوري. په عین وخت کې د سناتور جان میکین په شمول د کانګرس لوړ پوړو غړو د اوو صنعتي هیوادونو د غونډې د پریکړو په اړه د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو غندنه کړې ده. د کاناډا صدر اعظم د ټرمپ له پیشنهاد سره هم مخالفت کړی و چې ویلو روسیه باید بیرته د جی سیون یا اوو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. او نن د یکشنبې په ورځ د رومانیا په پایتخت بخارس کې د حکومت په لسګونو زرو طرفدارانو مظاهره وکړه او د قاضیانو او هغو دولتي څارنوالانو او مدعي عمومانو په ضد شعارونه ورکړل چې د دوی په وینا په رشوت خوړلو او اداري فساد کې ککړ دي او له خپلو دندو نه ناجایزه استفاده کوي. دا د دې سات خبرونه.
جاستن ترودو دا اعلان په کیوبک کې د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ وکړ. زیاته یې کړله چې کاناډا $300 میلیونه له دې پروګرام سره مرسته کوي. ورته ژمنې د جرمني، جاپان او برتانیې مشرانو کړي دي او نړیوال بانک هم له دې پروګرام سره اضافي مالي مرستو ژمنه کړې ده. د ښځو د حقوقو د طرفدارو ډلو استازو د عالي غونډې له پیل نه مخکې د کاناډا له صدر اعظم سره لیدلي وو او غوښتنه یې ورنه کړې وه چې مخ پر ودې او نسمونو هیوادونو کې د نجونو د تعلیم او زده کړې لپاره عملي ګامونه واخلي. په کاناډا کې د یونیسف رئیس ډیوډ مورلی خبریالانو ته وویل چې د خوراک، څښاک او سرپنا په شان تعلیم هم د نجونو یو بنیادي حق دی او کولی شي چې د فقر او نیستۍ منحوسه کړۍ ماته کړي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
دا رپورټ چې تاسو واورېده د امریکا غږ خبریال فرن رابنسن را لېږلی او د کاناډا د صدر اعظم جسټن ټریډو د دې تبصرې په باب چې اوو صنعتي هیوادونو په کیوبک کې پریکړه کړې ده چې په نړیواله کچه به د جنکو له تعلیم او پوهې د کچې د لوړولو لپاره $3 میلیارد مختص کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړه سنگاپور ته رسیدلي. د دې نورو رپورټونو مخ کې یو مثال نن دا ده چې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ته په افغانستان کې پراخ هرکلی ویل شوی دی او د هر قشر خلک یې امن ته هیله من کړی دی. طالبانو ویلی دی چې د کوچنی اختر په درې ورځو کې به د افغانستان په امنیتي قواو باندې بریدونه ونه کړي. د سولې عالی شورا وایي چې دا د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیلامه ده او سیاسي مبصرین وایي طالبان غواړي د یوې جنګي ډلې په ځای د یو سیاسي قوت په حیث ځان مطرح کړي. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
وروسته له هغه چې طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ، افغان چارواکو، سیاسي او ټولنیز فعالانو او عام افغانانو په یوه خوله د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو لخوا د اوربند اعلان ملاتړ کړی او هیله ښودلې چې دا به د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا په افغانستان کې د خشونت د کمولو او جګړې د ختمولو په لار کې یو مثبت پرمختګ دی. د سولې عالی شورا بیا وایي چې دا اوربند د سولې د مذاکراتو لپاره یوه ښه مقدمه ده او د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې دا اوربند مده نوره هم وغځوي.
شورای عالی صلح.
د سولې عالی شورا د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو اړخونو او د لنډمهاله اوربند له اعلان کوونکو غواړي چې د بین الافغاني مذاکرې د پیل لپاره د اوږدمهاله او دایمي اوربند زمینه برابره کړي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د ستونزو او شخړو د حل یوازینۍ لار سوله ده. د دوی په خبره د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د سولې پر لور یو ګام دی.
نو هیله کوم د ځوان په صفت د ځوان د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې دغه اوربند ته نوره پراختیا ورکړي، وای غزوي تر څو موږ هم د ښې ورځې چښتنان شو.
اما افغانانو ته هم تر افغان ولسمشر وروسته د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د خوشي زیری دی. دوی هیله لري چې دا اختر به ښه تیر سي.
خو د دې غوښتنې د دواړو لورو څخه مشخصا د طالبانو له لورې څخه چې خپل درې ورځو ته درې کاله لس کاله د ټول عمر لپاره راشي سولې ته،
د خپل د سولې په د راتلو په معنا ده او کېداسې سوله هم د همدغه لارې څخه راسي او غوښتنه مو د دواړو خواوو څخه ده چې دا اوربند نور هم وغځي.
دا مظلومان دا بیچارهګان خپل اختر وکړي او که عمومي اوربند وسي په افغانستان کې سوله راسي، له دې څخه به ښه کار بل نه وي.
یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان باید اوربند تر څنګ په خپلو منځونو کې د بندیانو د تبادلې بحث هم مطرح کړي.
خو زه فکر کوم چې طالبان تر دې حده پورې داسې اوس ځان دې تیاروي چې په بین المللي سطح د یو سیاسي قوت په شکل ځان ښکاره کړي او هغه پخوانی ذهنیتونه چې دوی یوازې یو جنګي ډله ده د دې حالت څخه ځان وباسي. نو زه فکر کوم چې دا هم طالبانو لپاره یو فرصت دی چې د دین استفاده وکړي.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره پنځشنبه له افغان طالبانو سره د اوربند اعلان وکړ او افغان ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د روژې له ویشتمې نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې ورځې پورې به پر افغان طالبانو له بریده ډډه وکړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
سید خالد ساده صاحب، د سولې عالی شورا نن په دواړو خواوو په حکومت او طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه د اوربند مده وغځوي. اصلا خدا د سولې د عالی شورا کارو چې د دې لپاره کارو کی او زمينه مساعده کی د طالبانو او د حکومت ترمنځ د خبرو لپاره، اوس د سولې شورا په دواړو باندې غږ کوي چې زمينه مساعده کوي. د سولې د شورا خپل رول څه شو؟ د سولې شورا په دغه زمينه سازي کې رول درلوده ستاسې په نظر؟
زه فکر کوم چې د سولې عالی شورا په اواخر کې او خصوصا د سولې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لړۍ اړوند یو تعداد ستراتیژیک ګامونه پورته کړي دي. په جاکارتا کې د علماو کانفرنس جوړول، په عین زمان کې د اسلامي امت د پاره د سولې اواز پورته کول، او په راتلونکي کې په عربستان سعودي کې د جدي کانفرنس ډېر مهم دی چې تر څو اسلامي علما او د اسلامي هیوادونو نمائندگان باید دلته د افغانستان اوسنی جنگ تطبیق کړي. دریمه خبره ډېره مهمه د سولې عالی شورا چې کار کړی په کې، هغه د افغانستان د خلکو د ذهنیتونو باندې کار کول، دوی د مختلفو نهادونو سره ولیدل، خصوصا ځوانانو سره، مدني ټولنو سره، مرمنو سره، سیاسيونو سره، په ټولو برخو کې د مختلفو اقشارو سره ناستې پاتې تر سره کړې دي. د دې ناستو په لړ کې فکر کوم دا یو مهم ستراتیژیک ګام دی تر څو د سولې عالی شورا داسې یو دریځ غوره کړي چې د افغانستان حکومت ته او طالبان ته یو منځلارې دریځ وسی، یعنی د سولې علي شورا یو غیر دولتي نه هڅه توګه د منځاري توګه باندې او د منځګړي په صفت کولای شي د لوړ اړخونو وختونه کې ترسو د اوربند رامنځته شي اوربند باید وغځول شي.
یعنی ستاسو په فکر د سولې علي شورا لکه د کوم هدف د پاره چې جوړه شوې د خپل رول ادا کړي؟ بله
زه فکر کوم سني وزارت په کتو سره او د سني اوربند په کتو سره یو استراتیجی کار پورته کړی دی. اگر چې سولې نه درغله بعد مرغه د سولې او سولې لپاره موږ ډیر مزل لرو مخکې هغه باید تای کو ولی هغه ابتدایي مقدماتي کارونه تر سره شوې دي په هغه کې د سولې علي شورا او د سولې علي شورا د وسنۍ محاسو کمی چې تر سره کړی هغه باید وسایل شي. د سولې راوستل په افغانستان کې هغه نور اړخونه هم لري. امریکا په دې کې داخله، پاکستان داخله، ایران داخله، افغان حکومت نه هسته یو نړیوال حقوقي شخص په توګه باندې او دیو لمرني شخص په توګه باندې کولای شي د سولې رول په خپل لاس ونیسي. د سیمایزو هیوادونو ترمنځ هغه تقابلي حالت تر سوچ هغه همکاري تر روانول شي فکر کوم د سولې بحث ډیر مشکل کیږي. اما د سولې علي شورا رول په دې کې فقط د سولې د فرهنګ ترویج ورکول فکر کوم چې دوی تر اوسه پر دې باندې کار کړی دی. اما سولې راتګ افغانستان ته پټول کې د نور لوبغاړي لري هغه لوبغاړو باندې کار کول پکار دي. په عین زمان کې د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره مخکې نه پاکستان سره باید په افغانستان سره کوم معلوم شي. زه باور لرم چې نور خلونه هم شته. اما اوس وخت کې د سولې علي شورا چې کوم کار تر سره کړی او د خلکو په ذهن باندې کوم کار کوي د سولې د راوستلو لپاره دا د سیل ورده
خطا سي مخې د سعودي عربستان خبره وکړه چې د سولې علي شورا د په سعودي عربستان کې د بل غونډې د پاره پاغې کې هم مشخص رول لري او کار کوي.
بله بله د اسلامي هیوادونو کانفرنس امید ده چې په جولای کې یا پراتن کې میاش کې د اسلامي هیوادونو د ټولو علماو ترمنځ یو ګډ نړیوال کانفرنس شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان جنگ نفي کیږي، د افغانستان جنگ تخصیص کیږي. نو زه فکر کوم چې د سولې علي شورا منهسته یو ارتباطي پل پټګ باندې کولای شي تر څو په دې کې هم مهم رول ولوبوي. او زه لکه څنګه چې د جاکارتا کانفرنس کې د پاکستان د انډو نوځي او د افغانستان د علماو ترمنځ یو همغږي رامنځته کړ کولای شي د اسلامي هیوادونو ترمنځ او د اسلامي امت ترمنځ د افغانستان د جګړې د نفي کولو لپاره هم د غسیو جمع رامنځته کړي.
ډیره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب کور دی ودان. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلانولو په باره کې او همداشان د سولې د شورا د رول په باره کې مو د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات نظر واورید. د کابل نه د امریکا غږ خبريال ممتاز بهیر رپورت را لګلې دی. وایي سره د دې چې د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني تیر ورځ د جمهوری ریاست لخوا له کار لری شو، خو نوموړي نن له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دایکنډي د ولایت د برېښنا د تولید یو پروژه لاسلیک کړه. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه عوام افغانان دې مسلې ته په دې نظر ګوري چې د افرادو د برطرفۍ او تقرر په حق له د جمهوری ریاست د پریکړو نه منل به په ټولنه کې د قانون د ماتولو فرهنګ دود کی او یاغیتوب ته به زمینه برابر کی.
د افغانستان د اوبو او برېښنا ګوښه شوی وزیر علي احمد عثماني نن د یکشنبه په ورځ د 1400 میلیون ډالرو په ارزښت د دایکنډي ولایت د مریض برېښنا پروژه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره لاسلیک کړه. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره علي احمد عثماني لدندې ګوخه کړ او د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرستۍ چارې د دغه وزارت مرستیال ته وسپارلې. د ولسمشر غنی له دغه حکم څخه څو ساعته وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په یو بیان کې وویل چې ښاغلی عثماني به د وزیر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي او په اړه به یې له چین څخه د ولسمشر غنی له راتګ وروسته تصمیم ونیول شي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د دغې مسلې په غبرګون کې وایي چې د اساسي قانون د 36 مادې د حکم پر بنسټ ولسمشر د وزیرانو د منفی کولو او د هغوی د استعفا د منلو صلاحیت لري چې د اساسي قانون د همدغې مادې له مخې ښاغلی عثماني له دندې ګوښه شوی دی. دا دغه ټول نمرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افرادو د منفقی او تقرر په اړه د جمهوری ریاست د پریکړو نه منل به په ټولنه کې د قانون ماتولو د فرهنګ د دودولو لامل شي.
اوس ولسمشر تصمیم نیولی ده او زه فکر کوم دې تصمیم ته باید ټول احترام وکړي تر څو قانون تطبیق شي. او یا هم ولسمشر باید داسې همغږي کړې وله له اجرایه رئیس سره له دغسې یو حالات سره نه مخامخ شوي، ځکه دا اوس په ټول ولس باندې ملنډې وهل دي او په ملي حاکمیت باندې ملنډې وهل دي چې ولسمشر به تصمیم نیسي او بیا به اجرایه رئیس ردی او یا هم یو وزیر چې د ولسمشر تر احکامو لاندې باید کار وکړي راجګیګي او د ولسمشر حکم نه مني. دا هغه څه ده چې د ملي منافع سره په ټکر کې ده او د ملي حاکمیت ته یو ستر تاوان ده.
د غرض یو شمیر عام افغانان وایي چې د اشخاصو لخوا د جمهوری ریاست د مقام حکم نه منل په ټولنه کې د بې ثباتۍ او له قانون څخه د سرغړونې لامل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالسمی او احمد سیار امریکا غږ آشنا ته وویل
دا په مونږ افغانانو او په ټوله کې په هیواد باندې بد اغیزې لري. د ولسمشر لوري یو وزیر له واکه لري شوی دی، خو هغه بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکوي. دا له زور خودلو پرته بل څه نه دی پکار ده چې ښاغلی غنی په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او په راتلونکي کې داسې نورو کارونو مخه ونیسي.
وروره کله چې وزیر دی ولسمشر خبره نه مني، دا خو بیا نظام نشو، دا خو بیا دولتداری نشو، دا خو سم دا کو غریشو. نو کله چې وزیر د ولسمشر خبره نه مانی، نو څنګه به دوی د عام خلکو نه توقع کوي چې عام خلک دوی خبره ومني؟ دا خو په ټولنه باندې اغیز لري، خلک قانون ماتونه ته هڅوي.
د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د اوبو او برېښنا د ګوښه شوي وزیر لخوا د برېښنا د پروژې د تړون د لاسلیک کولو په اړه تر اوسه سندي ویلي، خو اجرایه ریاست ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ آشنا ته وویل چې ولسمشر غنی د چین له سفر څخه کابل ته راستون شوی او نن به له اجرایه رئیس عبدالله سره د ښاغلي عثماني د کاري برخلیک روښانه کولو پر سر خبرې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دواړه سنگاپور ته رسیدلي دي. دغه دواړه جمهور رئیسان به د سیشن به پوره د سانټوس په ټاپو کې په تاریخي غونډه کې یو بل سره وګوري. دا آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په یو اوږده لیموزین موټر کې و چې د شمالي کوریا بیرغ پرې رپیده او ډیرو نورو تور موټرونو بدرګه کاوه. تر دې مخکې هغه الوتکه چې کیم جونګ اون پکې سفر کاوه د سنگاپور په هوایي ډګر کې د ډیرو سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ښکته شوله. د سنگاپور په هوایي ډګر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د کیم جونګ اون هرکلی وکړ. د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ، د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سرمشریز غونډه ډیره مهمه وبلله.
Well, it's a very important meeting.
دا ډیره مهمه غونډه ده. دا شمالي کوریا د غیر اټومي کولو ستونزه نه یوازې د کوریا پر ټاپو وزمه اغیزې لري، بلکې د ټولې سیمې پر امنیت اغیزې لرلی شي. نه یوازې پر شمال ختیځ آسیا اغیزې لري، بلکې په ټوله آسیا اغیزې لرلی شي.
رپورت ویل ولسمشر ټرمپ سره ملاقات د کیم جونګ اون او د حاکم کورنۍ ارزو او هیله پوره کوي، ځکه نړیوال مشروعیت پیدا کوي. دا ډیر غټ امتیاز دی چې شمالي کوریا په نړیواله کچه د څو لسیزو تجرید نه وروسته ترلاسه کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ له کیم سره د هغه د رژیم په خوندیتوب، په اقتصادي پانګونه، حتی سپینې ماڼۍ ته بلنه کې مرسته کولی شي. له ډیرو سره دا پوښتنه ده چې سنگاپور ولې د دې مجلس لپاره وټاکل شو. رپورت وایي چې سنگاپور خپل ځان د نړۍ د ډیرو زیرکو ملتونو په توګه حسابوي. احصائیه څرګندوي چې یو سنگاپورۍ د ورځې 14 ساعته په ډیجیټلي کارونو مصروف وي. نو ټکنالوژي حکومت ته دا اسانه کوي چې خلک وڅاري، په کمرو باندې څارل او د هغوی د ایمیلونو او ټلیفونونو څارل او ان تر دې چې د هغوی خصوصي خبرې هم څارل کیدلی شي. سنگاپور په ټوله نړۍ کې د جرم کمه فیصدي لري. له همدې امله دا ډېر مناسب ځای دی چې یو داسې حساسه نړیواله غونډه پکې وشي.
سنگاپور دا تضمین کولی شي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ خلاف به مظاهرې نه وي او د کیم جونګ اون خلاف به هم کومه مظاهره نه کیږي. له بل پلوه به کومه امنیتي اندېښنه او خطر هم نه وي، ځکه هر څه به په مداومه توګه څارل کیږي.
ولسمشر ټرمپ د غونډې په باب امریکا غږ ته وویل دای د ډیر باور احساس کوي چې په دې بې سابقې غونډې کې ګډون کوي او دای په دې باور دی چې کیم جونګ اون چې د په نیمایي عمر لري غواړي د خپل هیواد لپاره ستر کارونه سرته ورسوي. خو ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتیاط او خبرداري په توګه وویل چې دا یو ځلی فرصت دی او دا فرصت به بیا ونه لري که چیرې خبرې په سمه لاره ولاړې نه شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اورېدونکو، په اندونیزیا کې ځوانانو ته په روژه کې د صبر، تحمل، بردباری او د نیک سلوک د احساس د راژوندي کولو په خاطر په مخصوصه لیلیه کې عملی درسونه ورکول کیږي چې د تشدد نه مخه واړي. د جاکارتا نه د خبریال اهدیانو تاما د راپور خلاصه سید سلیمان شال لولي.
اندونیزیا چې د نفوسو په حساب د نړۍ تر ټولو غټ اسلامي هیواد ګڼل کیږي، مسلمانانو تل دا هیواد د نور ادیانو او مذاهبو له پیروانو سره په سوله کې ژوند کوي. تیره میاشت په جاګرتا کې د اندونیزیایي عیسویانو په دریو چرچونو یا کلیساګانو باندې د مرګانیو حملو په تعقیب دا ویره پیدا شوې چې دا هیواد په ځوان نسل کې د احترام، تحمل او بردباری عنعنوي روحیه کمزورې شوې. له همدې امله د روژې په مبارکه میاشت کې رمضان بورډنګ سکول یا په اصطلاح د روژې په مخصوصو لیلیو کې ځوانانو ته د زده کړې او پوهې زمینه مساعده کیږي. دا موقتی لیلی چې په اندونیزیایي ژبه کې د پینسټرینو په نوم یادیږي، بنیادي مقصد دا دی چې د ټولنې ځوانان په دې باندې آګاه شي چې د دیني تعلیماتو په رڼا کې هغوی د نورو ادیانو د پیروانو په وړاندې څه مسؤلیتونه لري. ټول ادیان په خاصه توګه د اسلام پاک دین د میانه‌روی، اعتدال او همدردۍ درس ورکوي. د دې مخصوص پروګرام د جوړولو یو بل هدف دا دی چې ځوانان د تشدد او ناروا سلوک نه واوړي، د ترحم او صله رحمۍ روحیې په ذهن کې راژوندۍ شي. د شنبې په ورځ د اندونیزیا د مسلمانانو او عیسویانو یوه ډله شاګردان په جاګرتا کې د Sacred Cross Church نامو کلیسا ته ورغلل.
For me, I like it very much.
دا د یو عیسوي ځوان غږ دی چې په اندونیزیایي ژبه له امریکا غږ سره خبرې کولې. زما لپاره نن د خوشحالۍ ورځ ده او هیله لرم چې دا ډول ونډې او ملاقاتونه به د خپلو وطنوالو په مقابل کې د اندونیزیا په ځوانانو کې د تحمل او زغم روحیه پیاوړې کړي، په خاصه توګه په جاګرتا کې. وای چې دا ډول ملاقاتونه اندونیزیایي ځوانانو ته ښه موقع په لاس ورکوي چې د اسلام د بنیادي اصولو او احکامو په اړه معلومات حاصل کړي. زه له دې امله د دې پروګرام سره ډېره علاقه لرم چې په اسلامي تعلیماتو باندې ځان پوه کړم. ما چې د دیني عالمانو نه کومې خبرې واورېدلې مخکې مې نه وې اورېدلې، ځکه چې موږ ته دا ډول خبرې ډېرې کمې کېږي. ما ډېر نوي شیان زده کړل. د رمضان بورډنګ سکول یا د روژې د میاشتې لیسا چې یوه خیریه اسلامي مؤسسې مسؤلیت په غاړه لري، د مسؤلینو په وینا د هغوی مقصد د اسلام د دین د سوله ایزو ارزښتونو سره د عیسویانو او نورو ادیانو د پیروانو د ځوانې طبقې آشنا کول دي. د دې فلاحي اسلامي ادارې مرستیال امریکا غږ ته وویل، زموږ مشن یا بنیادي مرام دا دی چې د اسلام سوله ایزو اساسات ته خلک دعوت کړو او د رادیکالیزم مخه ونیسو. ځوانانو دغه ډله د جاګرتا په جنوب کې واقع د بیت القرآن دیني مدرسې ته ولاړه او درې ورځې هلته تیرې کړې. په بیت القرآن کې سربیره پر اسلامي تعلیماتو ځوانانو ته په دې اړه هم درس ورکول کیږي چې په انټرنیټ کې د اسلامي تعلیماتو په باب په څه ډول سم معلومات راټول کړي او له درواغو او غرضي معلومات نه ځانونه خوندي وساتي. د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام راړو. نن په بغداد کې په هغه ګودام کې اور لګېدلې ده چې د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو درې صندوقونه پکې ذخیره شي وو. ټول اسناد فزیدلې دي او د پارلمان رئیس سلیم الجبوري له سره د پارلماني انتخاباتو د رابللو غوښتنه کړې ده. وروسته له هغې چې متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې د رسمي اعلامیې له محتوا نه منلو نه ډډه وکړله، د فرانسې، جرمني او کاناډا له مشرانو سره ډیپلوماتیکي لانجه سخته شوې ده. هغوی یو ناڅاپه د ټرمپ د دریځ او نظر د بدلولو غندنه وکړه. د سپین ماڼۍ لوړ پوړو مشاورانو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوا د کاناډا د صدر اعظم وروستۍ تبصرې غندلې دي او په سیاسي چلبازۍ او ځنخونه باندې تورن کړی دی. د سپین ماڼۍ لوړ پوړي مشاور لیدی کوډلو نن د یکشنبې په ورځ د سی این این تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د کاناډا صدر اعظم د نوموړي په قول د کورني اغراضو په خاطر موږ له شادخوا نه په چوک اړ باندې ووهلو. په عین وخت کې د سناتور جان میکین په شمول د کانګرس لوړ پوړو غړو د اوو صنعتي هیوادونو د غونډې د پریکړو نه منلو وروسته د جمهور رئیس د څرګندونو غندنه کړې ده. د کاناډا صدر اعظم د ټرمپ دا پیشنهاد هم نه منلی چې روسیه باید بیرته د جی سی ون یا اوو صنعتي هیوادونو په غړیتوب کې شامل شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوئ.